پاش بجیش پی احمد شیبریم دا زدی ردو دی سات پخ پراونه که ستاسو کور با سلامونه مخی تردی چی دخ پراونه مطالب تاست معرفی کرم خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې له 200 زیات کډوال تر خپلو سیمو استول شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو دریو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1118 کسان کېږي خپلو اصلي مینو ته استول شوي دي. دغه کسان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان څخه تر ستنېدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لیږدول شوي، خو له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو په باب څه نه دي ویل شوي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی چې ورسره له ایرانه هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې حیاتي تحریر شام مشر وایي په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشاره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نصاب تر ړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کېږي ویلي افغانستان یوه قبیلوي ټولنه ده. په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثر روی پر ټولنیزو شبکو د احمد اشره د بریا مبارکي ویلې ده، خو د هغه پر روسیو څرګندونو یې څه نه دي ویلي. طالبان ول هم جنو ته تر پشم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله چې زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوې د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړۍ 500 لوبه تیره سیشن به د باران له کبله مساوي شوې وه. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته د سبانه مسابقې پاړه وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنۍ سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویم لوبه کې زیمبابوې ته په ډېر تفاوت ماته ورکړه. د وروستۍ لوبې په ګټلو باندې به ان شاء الله افغان لوبډله وکولی شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي.
افغانستان تیرونی وټوانی له زیمبابوې د شلو ورونو لوبلړۍ وګټي او کسبانی لوبه وګټي د 500 ورونو ته لوبلړۍ ګټونکو په هم شي. افغانستان د کوربه زیمبابوې سره دوی ټیسټ لوبي هم لري چې لومړی به د روانې پنځشنبې پورز او دویمه د جدیپور دیار لسمه وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل چې په سبان د 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15,129 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه تونلارې حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه ترانګه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,338 تنو ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې د اسرائیل دننه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل شول. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې د کابل کندهار پلوې لار د روانې اونۍ د موټرو تر ټکرونو وروسته د تحقیقاتو ژوند شوه.
د موټروانانو غلط رفتار، د شرکتونو نه مدیریت، د پایداری وزارت تګلارې، د سرکونو معیارونه جوړېدل، دا باید څه ویلي چې دغه څه پېښې دې رامنځته شي.
په افغانستان کې د یونیټ سي آر ویاندې ازادي راډیو ته وویل
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
روزګار چې په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي.
د دې سرګندونو ترتیب د تفصیل ترڅنګ به د نورستان د دواب او منډولو لوسلو ترمنځ د لارې درهېدو او پراخېدو په اړه واوري او په روزګان کې مهم لڅو وړو پروژو خبرو. نن د پیوستون نړیواله ورځ ده چې څنګه ورته پکار دي.
وسیله ښه شاید څوګنی کې اولاد ته کورنۍ چیزونکو ته هر چا ته وسیله پکار ده. دکاندار وسیله وکړي، باید ډاکټر باید وسیله وکړي، مور باید اولادو ته وسیله وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې ګڼ کسان په معیاري ډول د سړکونو نه جوړېدل، د ترافیکي اصولو نه رعایت، د چلوونکو لخوا د نشي موادو کارول او تیز سرعت د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼي. د چهارشنبې پورس په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار په دوو ټکرونو کې له 500 زیات کسان مړ شول. دا پروسیو کلونو کې یو له خونړیو پیښو ګڼل کیږي چې د طالبانو حکومت یې په اړه د چیړنو خبر ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
ګڼ افغانان وایي د کابل کندهار پر لوی لار د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت هغه ستونزې او سرغړونې دي چې له کلونو وروسته هم حل سوي نه دي. تیره چهارشنبه په غزنی کې پر دغه لار له ټانکر او لاری موټر سره د دوو مسافر وړونکو موټرو د ټکر په پیښه کې تر 500 زیات کسان مړه شول او تر 600 زیات نور ټپیان شول. دوړه پیښه د چهارشنبه ماښام مهال له یو بل څخه نږدې 15 کیلومتره لري، یوه د غزنی د مرکز په شهباز او بل د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې سویده. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي د دې پیښې یو شت ټپیان دغه روغتون ته لېږدول سوي چې ورپسې څو نور ټپیان هم په خراب حالت کې ورسول سوي او جدي ټپیان په عاجله څانګه کې تداوي کیږي. محمد نبی افغان چې د کابل کندهار پر لوی لار د مزکنی ترانسپورت شورا مرستیال وو، پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو ټکرونو د علتونو په اړه وویل.
د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، ترم چې د غلط معاملې ده، د پایدامی وزارت تګلارې، د سرکونو معیاري نه جوړېدل، دا باید څه ویدي چې دغه څه پیښې دې رامنځته شي.
ځینو کسانو شکایت کړی چې د بس موټرو ځینې چلوونکي له نشه یي موادو هم کار اخلي چې دې کار هم د ټرافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لوبولی دی. بلخوا د ټرافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ عمومي مدیر عبدالودود خیرخوا پرون ویلي چې د زیاتو پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي ده.
مشته په بشپړ ډول تثبیت شوی چې د دې ټرافیکي پیښې اساسي علت د چلوونکو بی احتیاطي ده. کله چې چلوونکي له مرکزی سړکونو یعنی هغو مسیرونو چې د ټرافیکو پولیس تر څار لاندې دي یا هم کله چې د کابل له خروجی دروازو ووځي تر هغه چې د یو ولایت دخولي دروازې ته رسیږي، ټرافیکي قواعد او مقررات ته هیڅ ډول پام نه کوي. د قانون سرغړونه کوي چې دا کار د ټرافیکي پیښو سبب کیږي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون د ورستیو ترافیکي پیښو په تړاو د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم د تازه پیښو په غبرګون کې له چلوونکو د پوره احتیاط غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې د دغه وزارت د مشرتابه په حواله وویل:
د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تک او راتک په وخت کې له پوره احتیاط کار واخلي تر څو پراتونکو کې دغه غمجنو پیښونه مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به دغه پیښې د رامنځته کېدو هر ډول مسولیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړوند چلوونکو په غاړه او په جديده ډول به تر قانوني مؤاخذه لاندې نیول کیږي.
د کابل کندهار پر لوی لار وخت نا وخت دغه سی ترافیکي پیښه کیږي او دا پیښه پورستوي کې هم کمی سی ویني دي. دا هغه لوی لار چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د هغې اکثریت لوی پلونه او پلچکونه په بمونو والوزول او وخت نا وخت لار بندوله او ځینې کسانې د دولت د همکاري په تور له موټرو کښته کول. ځینې شنن کې وایي که څه هم دغه لار اوس د طالبانو د ټولګټو وزارت لخوا جوړیږي، خو د دوی په وینا د رغونې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي بې وزلۍ په افغانستان کې تر ډیره راستنې شوې او بې ځایه شوې کورنۍ اغیزمنې کړې دي. په افغانستان کې ځایي خلک هم د شمې له راتګ سره د بې وزلۍ او بیکارۍ په اړه شکایتونه لري. ملګرو ملتونو څرګندوي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو په باب اندیښنه لري چې له بې وزلۍ کړیږي او په هغوی کې نوي راستنه سوي یا هم بې ځایه سوي کسان شامل دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د روان مریض کال په زمري یا صد میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د ټولو وګړو 38% د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې زیاتې کورنۍ مجبوره سوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
for Afghans. په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي. دغه هیواد له لسیزو راهیسې له شخړو سره مخامخ دی او بشري بحران پکې ژور دی چې تر نیمایي زیات وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. هغه کورنۍ چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستنیږي، د کار پیدا کول یې عمده اندېښنه ده. دوی د کورونو د کرایې د خوړو د رانیولو او ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د لیږلو وس نه لري. ځینو یې منفي میکانیزمونو ته مخه کړې. د ساري په ډول دوی خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کارونو ته لیږي، یا یې خیرات ټولولو ته اړ باسي، یا هم په کم عمر کې ودونو ته. کاری فرصتونه لږ خو د کار غوښتونکي زیات دي. دا کسان غواړي د ځانونو او خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. دغه کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په 2015 میلادي کال کې به چې څه کم دوی اونۍ وروسته پیلېږي، په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي له مجبوري یې خپل ماشومان درنو کارونو ته درولي دي. د کونړ دوو تنکیو زلمیانو محمد ایوب او ګلاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کری ورځ لاسي ګاډۍ چلوي.
بازار کې ټرالې چلوم، څوک غریبي دا ټرالې چلوم، سار روز ونم کې غریبي وشي، شل دې شو په ماقام کو یو کو دغه ما نظام د کور خرچ نه پوره کیږي. مونږ به واسي مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار نور کو مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالې چلوم، دولس کال عمر مې دا ټول کور ارڅ ما تر په غاړه دي. او هیڅ شی مشته نه، بازار کې مزري شهید شی مشته، سار راوز ماخام پوری یا د څلور خپل خپل پاغه زمونږ کې شی مشته. کور کې نه څوک نه شي کو سار پستیو کې شی مشته.
دینو مرستندوی بنسټونو ویلي په افغانستان کې د بې وزلو د لاسنیوي لپاره چې په هغوی کې نوي رستنې سوي او بې ځایه سوي کسان هم شامل دي، مالی مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ازادي راډیو ته ویلي د افغانانو د لاسنیوي لپاره د 215.9 میلیون ډالر په ارزښت د غوښتل سوي بودیجې شاوخوا 6% ترلاسه کړې ده، خو پاتې برخه یې نه ده ورکول سوې. دغه ادارې ویلي د هغو کسانو لپاره اندېښمن دي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه سوي یا هم په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي، ځکه ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت وي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ ویلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې ویلي پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو چارو پر مخ بیولو لپاره 1.3 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
پروزګان کې د لوړو زده کړو مؤسسې د سربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 پروژو چاري د شاوخوا 30 میلیون افغانیو په لګښت بشپړې سوي، چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو د پارکینګ پروژې شامل دي. دا پروژې په لوړ کیفیت سره بشپړې شوي او رسمن ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د غرضې د یاد پانتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم پیل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکې د غونډې تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې، چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام به وي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډه تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی، دا پروژې موږ د ټاکستین ته سپارو. وی حتی دیوال دی د اوبو ټانکی ده د دې په الحاله اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداری کې دي چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون د پارج دا ډیر اړینو ضروری دي، او یو د کتابو خریداری ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دي. یو غټ ګودام تقریبا چې څلوېشت په شل کې ګودام دی د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شاندې چې دا په الحاله د هغو کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي، وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پوهنتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
پروژې چې کله تطبیقېږي پوهنتون لپاره د اسانتیاو لپاره دا ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېر ساینس په دې باندې حل کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دي یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مساعدېږي.
د دې تر څنګ د یاد پوهنتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشحاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
جوړېږي نور تعمیرات جوړ سي د وخت په تېرېدو سره به د خیر سره موږ هغه نور پوهنتونونه چې دي ټوله په پیوایي حتی کې راسي او د پوهنتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لپ څخه ګټه اخیستلی سي، دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي. نو ګټې ډېرې لري زما په نظر
جوړ سي ودرېږي. د موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته ورور پوهنتون جوړ سي، زموږ هر مشکل چې دی باید حل سي ودرېږي.
په پای کې د احاطې د دیوال د رغونې د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سو او غونډه د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
بیا هم د بیا رغونې په اړه راپور لرو. په نورستان کې چارواکي وایي د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د شپېته کیلومتره سړک ته پراخولو او رغولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د سړک ته 14 میلیونه افغانۍ د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ځانګړي شوي او پښپښو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. نور په دې راپور کې
د نورستان لویدیزو دوه ولسوالیو دواب او منډول ترمنځ د شپېته کیلومتره سړک د پراخولو او اساسي بیرغونې چارې پیل شوې. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل په دغه شپېته کیلومتره اوږد سړک 14 میلیون افغانۍ لګښت راځي او په شپږو میاشتو کې به د غټو موټرو د تګ راتګ جوګه شي.
دا شروع کیږي د دواب ولسوالۍ د سنگی پل ساحینه د منډول مرکزی پورې. د دې سرک عرض به ان شاء الله شپږ متره وي او خاص اسي ډول به ترمیمیږي چې پاغه کې به واړو غټ موټرې شش پای او ټرکونه به هم پاغه کتلې شي، نو خلکو ته به ډېر سہولت پیدا کیږي. دې سره
د خاغلی احمد په خبره د سرک د ترمیم او پراخولو چارو کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا به هم چمتو شوه. د دواب او منډول ترمن سرک په غرونو کې به حل شوه چې ډېرې زینې دوا یا درې متره پلنواله لري چې اواز یو موټر پکې تیرېدای شي. د سیمې اوسیدونکو به په یادلار د تګ راتګ او د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال په برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. اوس چې ورته سرک رغول کیږي پرې خوختي او هیله مند چې ورسره به شته مشکلات حل شي. د منډول ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته وویل
دا شپېته کیلومتره سرک جوړی ګل خیره دی او د تر منډول پورې چې کوم ځایونه خراب دي او پلچک پکار دی یا اسرادي دیوالونه پکار دي، نو دا یا کوم ځای تنگ دی دا خیره جوړیږي.
تا ډیر مشکلات حلیږي. اول به موټر راته بل باندې شته ریدل او صاحب تنگ وا، نو یو به ورسته ته بیا ډیر ساه کلار ورکول نیمه غنټه کې شل د کو کې موټر دلار ورکول.
د لویدیز نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترمنز د شپېته کیلومتره وران ویجاړ او تنگ سرک د پراخول او ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد غرنی ولایت ګڼ سرکونه تنگ او کندوکه پر دي چې ډیره وقته ترافیکی پیخی را مستکیگی او خلکو تا د مرگ جوبلی او وختو سبب کیگی.
آزادی رادیو وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو. خو یو نړیوال خبر، د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي پر سوریه باید هوایي حمله او د دغه هیواد لزمکنۍ بشپړتیا سرغړونې پای ته ورسول شي. انټونیو ګوتیرش پرون پنځشنبه وویل په سوریه کې د تهاجم ټول اقدامات باید سمدلاسه ودرول شي. لکه چې د دسمبر پر اتمه په سوریه کې د بشار الاسد حکومت وپرځول شو، پر دغه هیواد د اسرائیل لخوا سلګونه هوایي حمله شوې دي. اسرائیل وای د دغه بمباروي هدف د ستراتیژیکو وسلو او پوزي تاسیساتو ویجاړول دي چې د افراطي وسلوالو لخوا ونه کارول شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي، په تیر څه باندې یو کال کې د پاکستان حکومت په زور له ډیورنډ کرښې را اړولې افغان کډوال شکایت کوي چې ورسره مرستې کمې کیږي او له عملی له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دعوا کوي چې په پاکستان کې ځانونو ته کاروبارونه، کورونه او نورې اسانتیاوې چمتو کړي وي، خو په بیړني ډول رایسلو سره هغه هر څه له لاسه ورکړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان د موږ مزدورۍ د پاره تلی او خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډیر خراب دی. په ماجرو باندې ډیر ظلمونه کیږي، اول ټکول دي، جیلونه به تیری. نو زه یې ونیولم، خپله مې لس ورځې جیل تیر کړی دی، سخت وال ټکول را کړی دي. بس
دا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اوسیدونکی محمد یاسین دی، څوک چې پاکستاني پولیسو په پیښور کې نیولې او بندي کړی و. د هغه په وینا د زرګونو پاکستاني کلدارو په بدل لبن خوشی شوه او په جبری ډول خالی لاسونه لډیورن کرخه راړول شوه دی.
وطن تر وختوم ډیر سه حالت کې تورخم کې کله گیټ بند، کله خلاص، زنانه ماشومان ټول تکلیف کې. وختنه م افغان حکومت نه دار چې دلته ماجرو ته د کاروبار زمينه ورته برابر کړي تر څو خپل هواد تراشه او دلته استوګن شي.
دا یوازې محمد یاسین نه دی چې پاکستانی او امنیتی ځواکونه نیولې، زورولې او څه چې ورسره وو هغه ټولې ترې خستي، بلکې په لزګونه او سلګونه زر افغانان د ورته چلن سره مخ شوي دي. کوم کسان او کورنۍ چې په زور راشړل شوي، ټول د مرستو، سرپنا، کار او نور اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ وسیدونکو یحیا آزادی رادیو ته وویل،
موږ د پاکستان د مهاجر راغلی پر مو او د کارټونو په سب کېدل باندې نور خدای شزله خلی دراغله ده. خو یو روپۍ چا موږ سره نه کومک کړي ده، نو د کمخانه چا ټلیفون کړي ده. زمونږ د مهاجر چې زما په شمول باندې ډیر خلک راغلي دي په دې ساحه کې، نو به سرنويشت مطلب هم دغه ځکه پراته دي بیچارهګان او خپل پټم نن لري کار او کسب هم نشته.
د کونړ ولایت د مرکز وسیدونکو میوند راته وویل، په لومړی ورځو کې ورسره یو څه مرستې شوي، خو له هغه وروسته چا ورته څن دي ورکړي.
څوک چې سره نوې هیواد تر وګرځي بیا خپل زم مون لري، کاروبار سیستم مون لري، نو تبا سره د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. ژمه هم راغې وړې خور رقم کده، خو ژمه کې په خیمه کې په حال مونږ جون کو سیو چپر غون دی والد هم دلته. بس خپل مشکلات په خپل رفع کوو، د ډیر څه نشته لري. د سرپنا د پاره ډیر شت ضرورت لرو.
خپل سیمو ته راستان کړی شوی کډوال دا ایت اهم کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریس چلن کیږي او د دوی په نوم کیدونکو کومکونه د واسطو او زور خاوندان ترلاسه کوي. په زور راشلل شوی افغان کډوال وای هلته خپل کاروبارونه، کورونه، جیدادونه او خلکو سره زیات حسابونه درلودل، خو په بیړني ډول راوستلو سره یې هر څه له لاسه ورکړل او دلته خالی لاسونه راغلي دي. پاکستانی حکومت چې کومې کورنۍ په زور راوستلي، داوا کوي چې هلته پراته افغانان په هیڅ ډول سیاسي او نظامی خوځښتونو کې برخه نه اخلي، خو چې هر ګډوډي رامنځته کیږي په تور افغانان نیول کیږي، د وهلو او ټکولو په زور پرې ترسره شوي جرمونه مني او د مجرمینو په ځای دوی په زندانونو کې ساتي. د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاستونو مسؤلینو د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په خوای ویلي چې کومې کورنۍ هیواد ته رستنیږي، سرپرست حکومت او مرستندوی ادارې ورسره حکومت کوي. کونړ او ننګرهار ته راشړل شوي کډوال په داسې حال کې د پاکستانی حکومت له زور زیاتي او په افغانستان کې د مرستو د نشتون څخه شکایت کوي چې افغان سرپرست حکومت د کډوالو چارو نړیوالو سازمانونو او د بشر حقوق او د بشر حقوقونو ټولنو له پاکستانی چارواکو څخه په زلون غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د زورولو نیولو او په زور د راشړلو پروسه ودروي، خو بیا هم د دغه هیواد مسؤلینو خپل کار ته دوام ورکړي او لامل یې هر ورځ په لسګونو کورنۍ له ډیورند کرښې راوړي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو په افغانانو کې د زغم او پیوستون په کلتور ناوړه اغیزه کړې ده. دوی د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له واقعي پیوستون او یووالي پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی. د ډسمبر 6مه له 2015 کال راهیسې په نړۍ کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه راپور لرو.
که څه هم د دسمبر 6مه هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون په نوم د یووالي د پیاوړتیا په هدف نمانځل کیږي، خو یو شمېر افغانان وایي بیلابیلو ستونزو په افغاني ټولنه کې د پیوستون یووالي او زغم په کلتور ناوړه اغېز پرېښی دی. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د وروستوالي لاملونه کېدای شي ډېر وي، خو تر ټولو مهم هغه یې د خلکو ترمنځ د پیوستون او یووالي نه موجودیت دی چې خلک یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي امیر حمزه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن د زغم پیوستون او صبر نړیواله ورځ د تاسو ټول ته مبارکي. یعنی که موږ وګورو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې ډېرې جګړې شوي دي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي، او دغه ذهنونه سدي دا د شوي دي چې دوی هر یو د زغم هیڅ طاقت نه لري، په ډیره یو عادي خبره باندې جنجالونه کوي. تاسو باید زغم ولرو، یو بل تحمل کو. که موږ زغم او حوصله ولرو نو موږ به هیواد ته هم خدمت کولای شو، غټ غټ کارونه په ډیرې اسانۍ سره موږ پای ته رسولای شو.
د بلخ ولایت اوسیدونکي فاطمه چې اته اولادونه لري وایي تر هر څه وړاندې باید کورنۍ خپل اولادونه په داسې روحیه وروزي چې له ټولو هیوادوالو سره په متقابل درناوي ولاړ یو ټینګې اړیکې وپالي. نوموړي وایي له اولاد سره د مور مینه د زغم، حوصلې، پیوستون او یووالي ښه بیلګه کیدی شي او باید درس ترې واخیستل شي.
اته اولادونه مې شکر ده ټول غټان دي، سر ته رسیدلي، په ټول په حوصلې په زغم او په هغه سر ته رسولي دي. په بعض خلک بیا حوصلې سي لکه موږ د وطن خلک، اخر حوصلې سر ته رسیږي، یا به واره کیږي، یا به جنگ کوي، یا به نو همدغسې در په دره به وي لکه دا یي چې حوصله ښه شی ده. څوک وي کې اولاد ته، کورنۍ اوسیدونکو ته، هر چا ته حوصله پکار ده. دکاندار حوصله وکړي، باید ډاکټر باید حوصله وکړي، مور باید اولادو ته حوصله وکړي.
د ډسمبر 6مه هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2015 کال کې د وګړو ترمنځ له ډول ډول توپیرونو سره د یو بل د منلو، د مرستې او همکارۍ د روحیې د پیاوړي کولو، د پیوستون او یووالي د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د رامنځته کولو او په ټوله کې په دې برخه کې د حکومتونو د کار کولو په هدف د ډسمبر 6مه د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زاهد الله وی افغانان مکلف دي چې د اسلامي لارښوونو پر بنسټ د یو بل په درد دردمن شي او په یووالي، پیوستون او زغم سره د ورورګلوي په فضا کې سولیز ژوند وکړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د خلکو په منځ کې غم، یو بل منل، حوصله، احترام او د یو بل منل او د بل په درد خفه کېدل دا د ټولو مسلمانانو دنده ده چې یو د بل په درد خفه شو. باید دغه مسایلو ته باید
د ټولنیزو چارو پوهان لډلې سباون او رنگ وایي چې په نړۍ کې د ملتونو د پرمختګ لوی او مهم لامل پیوستون او یووالی دی چې لکه بلې په ټولنه کې لوی پرمختګونو ته لار هواره شوې ده. نوموړی وایي په ټولنه کې د یو بل د منلو، د زغم، یووالی او پیوستون لپاره هلې ځلې د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
په نړۍ کې ټول انسانان د مسایلو په اړه بیلابیل لید لري، خو په ملتونو تل له دغو توپیرونو مثبته ګټه اخیستې او د یو بل په منلو، یووالي او پیوستون سره یې ځانونه لوړو درجو ته رسولي دي. په افغانستان کې د دوامداره شخړو او د ځینو نورو ټولنیزو او کلتوري ستونزو له کبله دغه کلتور چې له توپیرونو سره سره باید یو بل ومني ځانون شوي، چې له بعده مرغه د مسلې په لویه کچه په خلکو کې په پیوستون او یووالي هم خپله ناوړه اغېز پرېښی ده. خو له ستونزو سره سره یو سوله ییز بهیر ته د ټولنې د بیول د ټولو مسؤلیت دی.
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې افغانانو په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د پیوستون یووالي او زغم د نشټوالي له کبله په فردي او جمعي توګه ګڼ تاوانونه لیدلي او باید له تیرو تجربو څخه په استفادې په دې برخه کې د شته ستونزو په حلولو سره د روښانه راتلونکي پر لور چټک ګامونه پورته کړي.
پښنیمې بجې شوې لاند خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې لږ زرو زیات کډوال تر خپل سیمو استول شوې دي. دغه وزارت پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو دریو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې وزره 1315 کسان کې خپل اصلي مينو ته استول شوې دي. په سوریه کې د وی افراطی ډلې حیاتي تحریر شام مشروي په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشاره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی ل بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان وړور کړي. هغه چې د بشار الاسد د نظام تر رنګې دوه روس په سوریه کې برحال واکمن ګڼل کی شي وایي افغانستان به قبیلوي ټوله نه ده خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د شوز پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثر یو پر ټولنیزو شبکو د احمد شره د بریا مبارکي ویلې ده خو د هغه پر روسي او څرګندونو څه نه دی ویلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله زیمبابوي په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوي د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړۍ 500 لوبه تیر سه شنبه د باران د کبله مساوي شوې وه. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په څباندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15,199 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت وایي په غزې ترنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر روانه جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,338 ته رسیدلی دی. اساجرډو په انټرنیټ کې pasajrado.com کې اوري. په نننۍ نړۍ کې ټیکنالوژي او په ځانګړي توګه ځیرک موبایلونه زموږ د ژوند ټولو برخو یو نه بیلودونکې برخه ګرځېدلې ده. ځیرک موبایلونه نه یوازې زموږ د ژوند اسانتیاوې ډېرې کړې دي، بلکې د ښوونې، تفریح او معلوماتي پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې ده. خو ډېر استعمال لستونزو هم خالی نه دی. په دې اړه راپور لرو. خلګاو
یو شمیر ځوانان وایي ډېرې ځوانان د زیرکو موبایلونو د ناسمې کارونې لامل په رواني ناروغي اخته شوی دي. ځوانان وایي چې ټیکنالوژي باید په مثبت او ګټور چارو کې ولګول شي، خو ډېر وخت ځوانان له دې وسیلې ناسمې ګټې اخلي چې لامل یې ژور خپګان او وسواس رامنځته کیږي. دوی ټینګار کوي چې زیرک موبایلونه باید د ښوونې، معلوماتو د ترلاسه کولو او د ورځنۍ ستونزو د حل لپاره وکارول سي او د غیر ضروري او اوږدمهاله استعمال څخه ډډه وسي څو د رواني او ټولنیزو ستونزو مخه ونیول سي.
ملنګ یم د مسکا مرکز ترنکوټ اوسیدم. کوم ټلیفون خو ډیر ځانونه لري. مثال په ډول کې زو مثال در کوم. اول ځین یاد دي چې د انسان دماغ ور باندې هر وخت جما خرابې د سترګو دي جوړ کمزوري کي د انسان جما اور خرابې راتلون کي اور خرابې زکسر وخت دی وینه جما غ بند په شی سر نه خلاصې د شپې تر یو تر دوه پرې ورته وی شو ور مابشم په دیو پرې واره کښینې.
مې شریف لادې د روزګان ولایت مرکز ترن ټو کو سيزون کيم. ټلیفون خو ډیر بیکار شې دي کمشتا سوای ټلیفون د انسان زين ډیر کمزوري کوي، بلکې د سترګو جد ډیر کمزوري کې دی. ولې کېداس ګرد ورځ نوړه تا ګوري دغه نوړه چې د ډیر ظالم شي د ابدی د سترګو جد کمزوري کې، بلکې کشنیان او د کشنیان سره څنګه ټلیفون ور سره یا څو په کور کې ټلیفون او کاږي کشنیان ورته ګوري ډیر چمونه دنجیز د کې کېدای چې د کار دنجیز د کې چې هغه ته تاوان وکړي. ولی په ټلیفون کې مشته لیدل ډیر کم رقم ټیو ټاک چې ډیر کم رقم شام پکې کې دی او دا ډیر تاوان وشتنه می داد چې څوک ټلیفونان خو مشته چاره نه دینځل ورو کوې بلکې په کورنۍ کې په کور کې د کښنیانو د مخه مشته ټلیفون کو کار باید او بل د استفاده دینځو کو چې مشته د ټلیفون سره غلط استفاده نه وکړو بلکې شی استفاده دینځو
نومي ولی الله حکیار دی او د مرکز سره کو تاسو دې ټلیفون خو غټ ټلیفون په خاص توګه غټ ټلیفون ستې ډیر زیات تاوانونه لري ځکه چې دغه ټلیفونان د لاسه د انسان دماغ سترګې دا مکمل خرابېږي د سترګو ججه کمېږي او پاینده کې نشي کولای چې د خپل دماغ څخه سم استفاده وکړي هر شی به ریږه په دماغ کې نه پاتې کیږي
د زیرک موبایل خو چې دی د خوکانم ډیره کارونه نه ده شه که څه هم ګټ لري نو تاوانونه ډیره کارونه لري خو ډیر تاوانونه درلودلی شي مثال په ډول فزیکي تاوان لري رواني تاوان لري ټولنیز تاوان لري فزیکي تاوان مثال د سترګو ستړیا ده ول د سترګې مثال انسان ډیر ګوري هغه سترګې وچیږي هغه سترګو په نظر او په دیت کې کموالی راځي دا رڼا چې د مستقیمن سترګو ته ډیر تاوان کوي خصوصا د شپې د طرفه څخه نه او بل د خوب ګډوډۍ مثال لازمش خلک چې د خوب په وخت کې کار کوي د خوب وخت نو معلوم دی انسان باید په کافي اندازه خوب وکړي د خوب په وخت کې موبایل سترګو ته نیولې یا رڼا مرتیزه کړي یا اوتومات عینکې نه لري چې هغه بیا څه مخنیوی وکړي نو دا بل تاوان دی
ارواپوهان هم وایي چې د ځیرک ټلیفون د زیاتې کارونې زیانونه د رواني او ټولنیزو ستونزو لامل کیږي هغوی وایي چې د دوامداره او غیر ضروري کارونې د ژور خفګان وسواس او تمرکز کمښت سبب کیږي دوی وایي ځوانان د مجازي نړۍ له خلکو سره په اړیکه کې پاتې کیږي خو په واقعي ژوند کې اړیکې کمزوري کیږي چې دا د انزوا او یوازیتوب لامل کیږي ارواپوهان ټینګار کوي چې د ټلیفون کارول باید په سمه توګه وسي او د وخت مدیریت ته جدي پاملرنه وسي څو د دې زیانونو مخه ونیول سي ارواپو حکمت الله هلال وایي
چې په اوسني وخت کې زیرک ټلیفونونو د ځوان نسل ته خورا په زیان تمام شوی دی یو خدا چې په ټولنیزو ژوند کې د ډېر استفاده جنې کوي چې په هغه کې د دې تر ډېره د نا وخت پورې مصرفي بیا د سترګو د فارغ خاص زیان لري او په زمن کې د خلکو څخه په دې باندې مطالعه پات ده او گیم پکې یا مطلب غلط استفاده جنې کوي او تر ډېره زیاته زموږ په ټولنه کې خصوصا په افغانستان کې خلک د زیرک ټلیفونونو فاغه ګټو نه فیږي چې یو استفاده جنې وکي یا د ایمیل لپاره یا د یو نورو رسنیزو پالیتو لپاره یا د تصویرو د ساتلو لپاره نو متاسف نه دي دغه څخه منفي استفاده کوي چې هغه کې د غیر اخلاقي ویډیوګانې ساتي یا فلمونه کې ساتي هغه تر ډیره نه وختو په ګوري او یا انټرنیټ کې لګیاي ټیک ټاک موضوع ده او داسې د ګیم موضوع ده تر ډیره حتی خلک په د 5G ګیم باندې مصروفه زیانونه خې خورا زیات نسبتا چې وګورو درګټې زیان بخې زیاتی
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د سمون ادارې اترا وایي چې په هیواد کې د مخابراتي شبکو 25 میلیونه پیرودونکي لري چې له دې جملې څخه 12 میلیونه کسان له انټرنیټ څخه ګټه اخلي د یادې ادارې مسولین وایي د دې شمیر ډیره برخه ځوانان دي چې د ټکنالوژي له دې پرمختګ څخه په بیلابیلو برخو کې کار اخلي خو په ورته وخت کې د ځیرک موبایلونو ناسم استعمال په ځنګړی توګه د ځوانانو ترمنځ د اندېښنې وړ ستونزه رامنځته کړې ده د دې لپاره اړینه ده چې انټرنیټ او ټکنالوژي په مثبتو او ګټورو برخو کې وکارول سي ځیرک موبایلونه کله یوې خوا زموږ د ژوند اسانتیاوې ډېروي بلخوا د ناسم او اوږدمهالې کارونې له امله ګڼې ستونزې هم پیدا کوي د دې لپاره اړینه ده چې ځوانان د ټکنالوژي د استعمال پر وخت د وخت مدیریت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او هغه وسایل د خپل زده کړو او مثبتو پرمختګونو لپاره وکاروي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مارک لای کوم
په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب ستړي مشي خبرونه ته راغلی. په پایل کې درته وایا په ځینو کورنیو کې یو شمیر کسان چې هغه دوی کار لري وظیفې ته ځي معاش اخلي له دوی سره خبر خورد کېږي نظر هغه وګړي سره چې هغه عاید نه لري. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. ډیر یو ښه موضوع ته اشاره وکړه، دا چې یو څوک فامیل کې هغه ګټه لري یا هم عواید لري، نو هغه ته لازمه ده چې هغه ځینې موضوعات ته ډېر جدي فهم وکړي، ځکه کوم څوک چې احتیاج دي د هغوی حقوقو ته رسیدګي، د هغوی د مصارفو، د هغوی د ژوندانه هغه کوم ضروریات چې دي تکمیلوي، باید په ډېر اساسي شکل باندې، ځکه خدای پاک ته دا استعداد ورکړی ده او یا هم دغه مالی عواید د ته خدای پاک ورکړي دي، دا باید ډېر په دقیق او ډېر په زموږ او تاسو په اصطلاح باندې په ډېره باز هغه باندې وچ پلي باندې باید دا په مصارفو کې د کور د احتیاجاتو په پوره کولو کې باید ونډه واخلي.
په یو شمېر کورنیو کې چې کله مثلا یو نفر معاش لري، پیسې کور ته راوړي، د کور مصارف پوره کوي، هر چې په خپل خواخه په خپل ځای یا ماغه چې کې مثلا د کورنۍ نور غړو ته د حق نه ورکوي چې هغه په ژوند کې د لګښتونو په برخه کې صلاحیت ولري، واک ولري، دا څومره کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کوي؟
کوم خلک چې هغه ته به پات شته ورکړي دي، پیسې ورکړي دي، او په څنګه کې چې په څنګه نظر ورکړي او ستابن هغه په فامیلو کې ډیر یو غټ نورین سره مخ کیږي، فامیل هم لږ سره په نورین کې، ځکه هغه ته خدای شته ورکړي دي، ولې هغه دا د کورنۍ د نور غړو چې هغه مصرف کوي دی هغه باید د طبیعت وساتي. کچیرته د سی او چوب وسی چې هغه د خدای په شته ورکړي وسی او هغه څنګه نظر کوي، نو تبه هغه په کورنۍ کې تاریخواله مې سره ځي دی هغه شتنه چې نشته وسی خدای زکه ټول خلک بخپل کار کوي، او دا چې د یو کور یو غړي ته نظر وسی او هغه څنګه نظر وسی، نو تبه په کورنۍ کې ډیر غټ ستونزې مې سره وړي. هغه برتري خپل ځان ته غوړه کوي په دې خاطر باندې چې زه پیسې لرم باید زه برتر وسم، نو دا نظر چې لار چا سره وسی هغه خپل هم په تکلیف کې او نور کورنۍ هم ورسره په تکلیف کې.
بله، معمولا کله چې په کور کې یو ناوې راوديږي راځي، له دې نه مخکې نه خواخي خسره دا کسان په کور کې وسی، مثلا هغه دې میړه خواندي ورونه، بیا هغه صلاحیت سره لدی چې دې هغه سړی معاش راوړي، پیسې راوړي کور ته، له دې خځې له دې سړی سره یې دالته څومره په خپل د خځو مانځ کې کور کې بدې پایلې لري.
ډېر غټه ستونزه د افغانانو جامعه کې دغه موضوع ده. باید کورنۍ او د میرمنې چې راځي دا باید درک کړي چې کله مو خاوند معاش لري، نو مخکې له دې چې مو خاوند هغه دغه مور یا د خور ورور ده یا د پلار زوی ده، لکه داسې نه کېږي چې مینځرما ټوله د معاشي، باید هغه میرمن چې نوی واده کیږي باید شرایطو باندې دا پوه شي چې زه نشم کولای چې سعید د ما د میړه ګټه ده او هر څه باید د ما په لاس کې وسي، ځکه که مخکې له دې چې دا تا خاوند ده، د یو چا زوی ده، د یو چا ورور ده، د یو چا کاکا ده، د یو چا ماما ده، نو اکثرا هغه میرمنې چې داسې یو اقدامدانه حرکت کوي هغه په ټولنه کې په فامیل کې ډېر یو منفي اثر اچوي، ځکه هغه وایي چې دغه شته چې دي د ماش د مواد خاوند ده. نو زه چې کوم رقم اراده لرم یا کوم رقم چې زړی زه باید داسې دا استعمال کوم او مصرف کوم، امغه چې خواکم بیا مغه ناراضه شي، خسرم ته ناراضه شي، لیورم ته ناراضه شي، او هغه ورندار یا انګرور هغه هم ته ناراضه شي، نو لازمه ده چې د کورنۍ یو مشترک نظام لري. کورنۍ کې دا مهمه نه ده خسید کې یو څوک پیسې راوړي، بل څوک نور کور نه چې کوي، بل څوک په کور په چار کې نور وندل لري، لکه پلار مور، لکه خورګانی د کور د نن نور وند لري. دا باید په دې شکل باندې یو مننت ونه چول شي چې دا د ما د خاوند پیسې دي او دا چې مصرفيږي دا ول باید داس مصرف نشي د دود ډوډۍ دومره باید در کولري، امغه ناو چې راضي چې دا غلط چې د وست ته خدای پاک نصیب کړی ده، دا مخکې ماشوم و د مخکې درس نه ولسته دي، دغه پلار دغه مور دغه ورونو په حمایت باندې دا دغه کچ ته رسیدلای ده چې دا وس انخال لري، پیسې لري، نو هغه شون نظر کې ونیول شي، هر ناوې یا هر مېرمن چې د خپل د میړه پیسو باندې نازیږي یا هم د هغه نه غلطه استفاده کوي، باید خپله فکر وکړي چې سبا دغه ورځ په ما راتلونکې ده، دغه اوس چې په دغه شرایطو کې زه یم چې ما خاوند پیسې لري، سبا کېدای شي د ما زوی دغه عاید ولري، دغه پیسې ولري، نو دا باید په نظر کې ونیسي، بیا یو اقدام وکړي، بیا یو خبره وکړي. بیا هلته دغه د کورنۍ کې چې څوک عاید لري یا د چا خاوند چې عاید لري، هغه باید د خپل خبرو ته د خپل په رفتارو کې ډېر زیات محتاط اوسي، ځکه که اندکترینه یو اشتباه کوي هغه ډېر یو غټ پایله به لري په کور کې، دننه د دې سبب ګرځي تاوتریخوالی پیدا شي. نو لازمه ده چې دا ناوې باید دا درک چې دا دو خلکو زوی ده، ورور ده یا هم اولاد ده، نو باید هغه چلند ونه کړي.
بله، کراسو د موضوع بل اړخ ته، کله چې یو کس په کور کې کور ته عاید راوړي، پیسې راوړي، بیا داسې لیدل شوي چې ځینې کورنیو کې بیا د مشرانو لخوا مثلا د ته ډیر قدر ورکول کیږي، ډیر عزت ورکول کیږي، هغه بل ورور یا هغه بل خور یا هر څوک چې ده ماش نه لري، پیسې نه لري، خبرې ته هم ارزښت نه ورکول کیږي. البته ځینې کورنۍ یادو ټولې نه په دې خبر راته وکړي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
طبیعتا څوک چې ګټه لري دی هغه یو څه هغه دغه نور احساس کوي چې باید پلار ته اولادونه یو شکل دي، پلار باید اولادو ته په یو نظر وکتل شي. صحیح ده چې هغه زوی که ګټه لري باید داسې ونه شي چې د هغه کوم بل زوی چې د هغه ګټه نه لري یا لوري ګټه نه لري هغه ته په ټیک نظر وکتل شي. دا عقدې منځته راوړي، دا د هغه شخص چې ګټه نه لري هغه احساس د حقارت کوي، همغه یې چې هغه هم ناراضه کیږي. چې کله ناراضتیا یو کور منځ کې پیدا شوه، طبیعي خبره ده چې هغه کور کې جنجالونه وي، جنګونه وي، دا موضوعات مایستر ازی. ولی تر دیر حده باید کورنۍ په دې کوشش کې ووسی چې روابط له ضوابط سره چې هغه پیسې دي باید هغه سره تفکیک کړي. روابط یو روابط دي، مور ته، پلار ته، اولادونه ټول یو شی دي، ولی دا شکل باندې چې هغه ته بیا ارجحیت ورکړل شي، د هغه خبرو ته، د هغه ارادو ته، نو دا ښه خبره نه ده. دا په فامیل کې درز اچوي. اول خو باید هیڅکله مقایسه نه شي د پیسو خبره نسبت له روابط سره. کچته یو موضوع عموما موضوع وسی په کورنۍ کې هغه د اولادو نظر مختل کیږي، نو په دې حالت کې باید د کم شتمنۍ چې د پیسې چې د په یو وخت کې کول شي. سید په کورنۍ کې دا طبیعي خبره ده چې یو څوک عاید لري دیغه یو څه قدر یو څه، یعنی هغه خلک د فکر پیچې د قدر ورکول کیږي، ولی هغه په دې مونږ نه ده چې کوم برتري ولري په روابط په اساس باندې.
د دغه مسایل په سر باندې تاوتریخوالی هغه ک چیرې د موضوع لامل د کورنۍ مشران یا کشرانی یا څوک چې ګټه لري، په هر حال په کور کې تاوتریخوالی رامنځته سوی ده چې لامل ار څوک دی. په کوچنیانو باندې څومره بعد اثر کوي او هغه هم پراتلونکي کې ورته کړنې کوي لکه د مشران چې ویني.
اصلا ماشومان د تربیه د خپل مشرانو زده کوي. که چېرته ماشومان په مخ کې ورته چلند کیږي چې یو چاپلار عاید لري، له هغه ماشوم سره یو رقم چلند وشي، او یو چاپلار چې عاید نه لري له هغه ماشوم سره په بل رقم چلند وشي، طبیعي خبره ده چې دوی چې غټیږي دوی به یو دا له اوږدې سره سم د خپل دنیا، د خپل کاکا، د خپل مور، د هر چا چې ورته چلند وکړي، ځکه دا طبیعي خبره ده چې دوی زده کړه د خپل کاکاګانو نه، د خپل نیا او نیکنه، هغه څوک چې په جامعه کې دي ورسره، هغه څوک چې کورنۍ کې ورسره دي، هغوی نه زده کوي. نو دا ډېر یو منفي اثر لري په ماشومانو باندې. نو لازمه ده چې کورنۍ دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي، تر څو دغه مالي موضوعات او شخړې چې منځته راځي هغه سبب دې ونه ګرځي چې دوی د ماشومانو تربیت باندې بد اثر ولري.
خپلواک صاحب، کله کورنۍ راوځو ټولنې ته، په ټولنه کې لیدل کیږي د ځینو کسانو لخوا او کسانو سره چې دوی په عامه خبره د موږ او تاسو پیسې دار دی، د سره یو ډول بل چلند کیږي، نظر دی ته یو څوک چې هغه متوسط ژوند لري. تاسو دغه موضوع چې لیدلې ده کنه، تاسو خپل علت څه ګڼئ؟
دا د عامو خلکو یو غلط فهمي ده. ګوري، هغه تاسو یو متل لرو په دری کې وایي چې نان به خود داری، عزت به مردم، یا همداسې که خپلشته لري نو عزت خلکو ته لري. دا یو غلط تعبیر ده چې د موږ په ټولنه کې ده. موږ خو په ټولنه کې له ډېرو شتمنو خلکو سره او د ډېرو غریب خلکو سره لیدلي دي. هېڅ شتمن داسې نه دي کړي چې خپله شتهونه خلکو ته ورکړي، ولې متاسفانه په ټولنه کې دا یو غلط هغه ده تعبیر شوی ده. یو څوک کور لري، موټر لري، موقف لري، هغه ته بل نظر کتل کیږي، هغه ته احترام په نظر باندې کتل کیږي. دا هغه غلط فهم ده په ټولنه کې چې موږ ته په ورکی توپ کې راغل شوی ده. هغه لکه فامیل نه شروع شوی ده. یو څوک چې پیسې لري هغه ته به ډېر عزت ورکوو، یو څوک چې پیسې نه لري هغه ته احترام کم کیږي، نو د هغه له نظر نه د ټولنه کې یو منفي تاثیر کوي. وجه اصلي دا ده چې هغه وړکتوب کې همدغسې مخته شوي دي، کنه په ټولنه کې که څه غریب ده که څه مالدار ده هغه یو موقف لري. مهمه انسانیت ده چې باید څوک انسانیت له یاده ونه باسي. پیسې، موقف، دا شیان یو گذري هغه دي، نن به یې سبب نه وي. ولې باید په ټولنه کې ټول کوشش وکړي تر څو انسانیت ته احترام، هر څوک تقوا لري هغه ته احترام ولري. د خدای په نس که څوک مالدار ده او که څوک غریب ده هیڅ تفاوت نه ده، مګر دا چې هغه تقوا ولري.
بله، بیا کله چې د خېخې موضوع را منځته کیږي، بدون لدې نه چې د شخص په مورد کې معلومات اوسي، صرف دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وګړه یا دغه شخص یا دغه نفر پیسې لري، کور لري، موټر لري، دا خېخې دوی کوي مخکې سره دي د خپلوي چې ورسته بیا ګڼ شمېر جنجالونه را منځته شوي دي. عملي مثال نه افغانانو د ژوند داخلي د هلته څومره مهمه ده په دې چې ته د یو چا پیسې، کور، موټر، دارایي دا نظر کې ونیسي، او که یو ځل ته وڅېړې چې هغه نفر څه رقم تاریخ لري، څومره زده کړې لري، څومره تربیه یې ښه سوې ده.
دقیقا ښې موضوع ته مې اشاره وکړله. یو څوک غواړي چې د خپل اولاد یو چا ته ورکړي، هغه باید شتو فکر ونه لري چې دا څومره شته لري، ځکه یو څوک به شته لري نن به لري خو سبا به یې نه لري. موږ په دغه اوس ټولنه کې په دغه لنډو څو کلو کې ولیدل یو چې ډېر خلک یې ډېر څه یې درلودل، ولې اوس هغه څه نه لري. چوک د خپل خور یا لور پیسو له خاطر ورکی، نو دا د هم په نظر کې ونري چې ډیر ضرب هغه پیسې یا ووسی یا به نه ووسی، ولې هغه پسته په جنجال سره مواجه کیږي. لکه اوس موږ ټولنه کې اوس د زر شرایط سخت راغلي دي، ولې ټول خلک په دې فکر کې دي چې د خپل لور یا خپل زوی ته خارج نه خزه وکړي یا خارج خزه وکړي، پسته او به ګوري چې هغه پیسې د دوی د ځان بلا ګرځي، خارج کې ورکړي دي د شتو له خاطر هغه ښه پایله نه درلودلې، هغه پسته کیمونه کیږي چې کاش دا کارم نکوه، ولی وس خاطر د دنیا د چورو په خاطر د خپل د اولادو د خپل د بچانو سرنوشت سره بازی کوي، او دا اخر خاتمه کې ډیر یو بد او ناورین سره مخامخ
کیږي. که اوس راسو د حل لارو ته څه کول پکار دي چې په ټولنه کې دغه فکرونه لمنځه لاړ شي، اول کورنۍ نه را شروع کو.
په ټولنه کې باید روابط ته ترجیح ورکړي، نه ضوابط ته، نه پیسو ته. یو څوک غواړي چې د خپل د لور یا د زوی سرنوشت تعیین کړي، هغه باید داسې خلکو سره تعیین کړي چې د هغوی تاریخچه معلومه اوسي، چې آیا دا څومره استعداد لري، دا څومره زده کړې لري، دا په څه کچه باندې په جامعه کې دوی مخکې ژوند کړی ده. او که راشي دا پیسو ته ورکړل شي او پیسې بله ورځ ووسي یا نه ووسي، نو دا اصلي هغه دا د هدف دا ده چې یو څوک غواړي د خپل لور یا زوی ته واده وکړي، هغه باید نصب پسې وګرځي، هغه باید د هغه اخلاق، د کورنۍ اخلاق، د کورنۍ رویه پسې وګرځي، نه د پسې چې دا څومره پیسې لري، څومره پیسې نه لري.
په دې باندې خبرې وکړو چې لکه څنګه چې هغه مشهورې خبرې دي وای په لاس کې پنځه ګوتې او رنګ نه دي، نو همداسې د کورنۍ او د ټولنې د وګړو د دو کسانو اقتصاد هم یو برابر نه دی، یو رنګ نه ده. د مساواتو لپاره چې ټولو سره مساوي چلند وسي، مساوي برخورد وسي، مساوي شخصیت ورته قایل سي، په دې باندې به موږ خبرې وکړو.
د مساواتو لپاره ډېر مهمه خبره د فهم ده. لکه څنګه چې تاسو وویل چې په یو لاس کې مثلا ټول ګوتې یو اندازه نه دي، په ځنګل کې هم یو شانت ګلان یا یو شانت ونې دا شیان نه دي، نو طبیعتا باید انسان د یو چا د هغه انسانیت ته ارجحیت ورکړل شي، نه پیسو ته او نه مال ته او نه شته ته. که چېرته د ټولو په نظر کې دا موضوع اوسي، ټول هدف انسانیت اوسي، دا په فهم باندې منځته راځي. څونه یو ټولنه د ده فهم د دې ټولنې پورته ده، په هغه صورت کې بیا کولی شي چې دوی مساوات تنظیم کړي او د خپل ژوند په ښه شکل باندې مخته بوځي.
په کورنۍ دننه او په ټولنه کې خلکو ته به د ښه ژوند لپاره او د دې لپاره د ستونزې رامنځته نه شي، تاسو څه پیغام لرئ؟
زما پیغام په اخره کې دا ده چې ژوند ډېر لنډ ده، راځئ چې دا په مینه سره مخکې ویسو. دا په شتو کې یا په نشتو کې باید مقایسه نه کړو، باید یو بل سره مینه ولرو، یو بل سره احترام ولرو، متقابل احترام ولرو. په دې باندې کوشش چې دغه خبره زه چې کومه، آیا دا خبره څومره په یو طرف باندې یا په زړه باندې څومره بوج راوړي، نو باید یو بل احترام ولرو او دا په نظر کې ونه لرو چې دا څومره پیسې لري، دا څومره شته لري، دا څومره موټر لري، څومره کور لري. باید انسان ته د انسانیت په شکل باندې وکتل شي، ګور انسانان چې کله پیدا شوي دي اوی ټول په یو شان پیدا شوي دي، هیڅ په خپل پیدایښت کې لزان سره موټر نه دراوړی او هیڅ هم د خپل کله چې وفات شوی ده لزان سره نه موټر وړی نه کور وړی. همغه دوه غزه کفن، یو خان مړي یو غریب مړي. نو اصل باید موږ ته انسانیت ده، باید انسانیت سره هر څو چې انسان ده باید انسان په سترګو ورته وکتل شي. مهمه دا نه ده چې دا شته لري کنه لري، بل یو حادثه نه هغه څومره ته هغه ترمیم کې هغه ګټه نه لري. طبیعتا سړی په ژوندونه هم له بل نه جدا کیږي. موږ هغه دوستان چې اوس موږ اکثریت ډېر دوستان چې جلا شوي دي اوس هغوی افسوس کوي چې کاشکې موږ دا سنتې رویه نه کوله. هغه بیا ګټه نه لري ځکه وخت تیر شو، هغه بیرته نه راګرځي. نو ښه دا ده چې په حال کې باید سړی یو بل نه احترام ولري، یو بل نه جار شي، نه په دې کې چې هغوی که مسافر شي یا هم خدای مکړه چې مړ شي. بل هغه د قبر په سر ژړا هغه ارزښت نه لري. که چا سره مینه لري، که چا سره احترام لري، باید په همدا ژوندون یې وکړي، نه په دې چې هغه مسافر شي یا هغه له وطن نه لاړ شي جدا شي. یعنی بال اختره نکروزی په درد نه لګیږي. نو تاسو یو عام متل ده چې بال اختره نکروزی دی په دیوالي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه ډېره زیاته.
درن دوستانو دا و د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې وشوي. او لمر سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چې است علم مال او ملګری.